السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سولې تاسیس مرشخ له آزادې رادیو څخوري روانه پښتو خبری خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی دا او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاری کوي په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو د خبرونه په دوهم نیمای کې د روختیا پروګرام هم خبردو ته چمتو دی په خبری برخه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پوځي برخه کې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکاري ژمنی ترلاسه کړی دی نور مسایل هم لرو خو پیل په خبرونو کو د نړۍ په خبرونو کې اوري چې ترکیه په امریکا کې له ډیره مذهبي مشر فت الله ګولین سره د اړیکو په تور د وسلوالو ځواکونو نږدې څوار لسو غړي له دندو لری کړی دي او د سوریه دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیره یې ښځې دي پرون د ماسره سوي شار حلب له ختیځو برخو د یو خوندي دهلیز له لارې وتل د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونو کو اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي
د افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولې دي د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړلو ډک بولي او د افغانستان د کډوالو او رسنیو چارو وزارت وی چې په تیرو نهو ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي پوره خبرونه واورئ د افغانستان د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولې دي د دفاع وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په خانشین کې تازه دمي ځواکونه له خو تجهیزات سره ځای پر ځای شوي او د یادې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې تصفیه روانه ده
ولسوالۍ زمونږ په لاس کې ده او زمونږ قوتونه پکې ځای په ځای دي جګړه موږ تاییدو د دښمن تحرکات تاییدو سقوط نه تاییدو زمونږ قوتونه د خانشین په ولسوالۍ کې دا اوس موجود دي او اطراف د خانشین کې تصفیه روانه ده
خغله وزیر وایي چې په تصفیه عملیاتو کې تر دې د مڅلیش مخالفین وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې چې د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ څخه هم د نامنیو او جګړو راپورونه را رسیدلي دي د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت سلاکار سفر له لاسته راوړنو ډک بولي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار تواب ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روسیې ژمنه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د افغانستان پر غوښتنو غور وکړي غورځنګ وایي روسیې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او له دغې پدیدې د ګواښونو په وړاندې افغانستان سره یو شان لیدلوری لري محمد انیف اتمار په دې روسیو کې روسیې ته سفر کړی و او د افغانستان د کډوالو او رسنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو نهو ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې یاد وزارت هڅه کوي چې د ځینو ملي او نړیوالو بنسټونو په مرسته د نورو ستونزو ترڅنګ تر راستنو شوي کډوالو د سرپناو د جوړولو ستونزه هم هواره کړي خاغلی میاخیل وایي چې په تیرو شاوخوا یوې اونۍ کې 10,000 کډوال له پاکستان او 3,000 څخه زیات د ایران نه افغانستان ته راستنه شوي دي د تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ
ترکیه په امریکا کې له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور د وسلولو ځواکونو نږدې 1,400 غړي له دندو لري کړل ترکیه پر ګولن تور لګولې چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود خو ګولن دغه تورونه ردوي په دولتي خبري اژانس انادولو کې نننۍ راپور په داسل کې خبريږي چې تر دې څو ساعت مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پیشنهاد وکړ چې د پوځ اعلی سرقومنداني او استخباراتي اداره به د جمهوریت ریاست تر امر لاندې راسي په اساسي قانون کې دغه اصلاحات چې پاوز د حکومت په کنټرول کې راولي باید د پارلمان د اکثریت غړو لخوا تصویب سي او اردوغان به اړوي چې د اپوزيشن ګوندونو ملاتړ هم جلب کړي اردوغان ویلي پوزي شونزي به وتړي او یو ملي دفاعي پانتون به تاسیس کړي د جولای د 15مې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د فشارونو په لړ کې د وروستي بدلونونه نیوي دي د سوریه دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیری شزې دي پرون د ماسره سیوي شر حلب له ختیځو برخو د یو خوندي دهلیز للارې ووتل مسکو او دمشق وایي د اپوزيشن تر ولکې لاندې سیمو څخه د خلکو د وتلو لپاره دغه لاره برابره کړې ده خو په حلب کې د اپوزیسون ځواکونو دغه راپورونه رد کړي او تبلیغات یې ګڼلې دي. ځینو ویلي چې پرون د یاغیانو تر ولکې لاندې له سیمو بهر د څلورو لارو له جملې درې چې په پام کې وخلاصې وي بندې وي. اټکل کېږي چې په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې به شایي شاوخوا 2.5 لک ملکیان راګیر پاتې وي. ویل سوي که د وتلو لارې پرانیستې هم وي اکثریت ملکیان له قحطۍ سره مخامخ دي او د روانو جګړو له کبله خلک د مسکو او دمشق پر پیشنهاد باور نه کوي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د اپوزیسون ځینې جنګیالي هم د دغو دهلیزونو له طریقه وتلي او د سوریې دولتي ځواکونو ته تسلیم سوي دي. د سوریې د دولتي رسنیو د راپورونو په تصاویرو کې خلک نش کوي چې عملاً دي د وتو په حال کې وي او دا ګرانه ده چې د دولتي رسنۍ ادعاوې دي د خپلواکو سرچینو لخوا تصدیق سي. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې نن سهار هم د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمنځ چې د پولیسو یو مرکز یې نیولی کړکۍ چې روان وو. دوی اونۍ کېږي چې وسلوالو د پولیسو دغه مرکز نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو پرون ورځ د ضرب الاجل په توګه ټاکلې وه او ویلي وه تر دې مهلت وروسته دوی شایي د وسلوالو پر ضد پراخه حمله پیل کړي. پرون ناوخته د پولیسو له اشغال شوې ودانۍ بهر د چاودنو او ډزو اوازونه اورېدل سوي دي. خو نن سهار وختي د ازادي راډیو د ارمنۍ څانګې د خبریال په هغې ویډیو کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده پولیس ښکارېدل چې له ودانۍ بهر یې موانع ایجاد کړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې په دې ځای کې یو پولیس افسر چې د ګزمې په موټر کې روان و د پولیسو له دې نیول شوې ودانۍ 300 متره لرې په ډزو وژل سو. د دغو وسلوالو ډېره برخه هغه پوځیان دي چې د آذربایجان پر ضد د نګورنو قرباغ په شخړه کې جنګېدلي او د جولای له 12 راهیسې په ودانۍ کې دننه دي. دوی د اپوزیسون د بندې سوي رهبر ژیرایر سفیلیان خوشې کېدل غواړي. دوی د پارلمان د تاسیس غورځنګ رهبري کوي. وسلوال دغه ورځ د ارمنستان د ولسمشر او صدراعظم د استعفا غوښتنه هم لري او انتقاد لري چې دغو حکومتي مشرانو له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ اوږدمهالې لانجې ته سمه رسیدګي نه ده کړې. پرون ناوخته د دغو وسلوالو په زرګونو ملاتړي د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول سول او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د پولیسو د ودانۍ د اشغال د ختمېدو لپاره دې ځواک نه کاروي. او د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس نن د پولند کراکوف ښار ته نږدې په هغو مذهبي مراسمو کې برخه اخلي چې په پرانیستې فضا کې ترسره کیږي. تمه کیږي 1,000,000 او 6 لک کسان به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. په سلګونو زره زلمیانو، کشیشانو، پیشاهنګانو او کورنیو د دغو مراسمو په درشل کې چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې فیستیوال نوم ورکول سوی تېر شپه په خلاصه فضا کې تیره کړه. پاپ فرانسیس تیره شپه له ماشومانو وغوښتل چې په هوشمند ټلیفونونو د وخت ضایع کولو پر ځای دې له کورونو بهر ووزي او ژوند دې تجربه کړي. تر دې مخکې ده د پولنډ د اوشویتس په نامه کمپ وکوت او هلته یې خبرداری ورکړ. هغه ظلم او ستم چې دلته پیښ شوی و په دویمې نړیوالې جګړې سره پای ته نه دی رسېدلی.
له خپلو همکارانو په مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه واورول. دا او نور خبرونه پر ازادي رادیو ټکی کام وی پانه موندلای سي. اوراندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو تفصیلی راپورونه لرو. روانه خبرونه کې د افغان پوځ د تجهیزولو لپاره د روسیې د ژمنو په اړه په یو راپور کې معلومات درکوو.
دید دولت روسیه با دولت افغانستان مشابه بود و وعده کردند که در مورد خواستهای مشخص دولت افغانستان بررسی های همه جانبه شروع خواهد شد.
په خبرونه کې د هلمند د جګړې له تازه حاله مهم خبرو اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خانشین ولسوالۍ د طالبانو لاس ته نه درلودلې.
ولسوالی زمون په لاس کې ده او زمون قوتونه په کې ځای په ځای دي. جګړه موږ تاییدوو، د دښمن تحرکات تاییدوو، سقوط یې نه تاییدوو.
که وخت له کندهار، کونړ، بلخ او خوست څخه هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوامه نیمه کې د روغتیا پروګرام له یاده ما باسي. روان خبرونه تر 2:30 بجو دوام کوي. سات په افغانستان کې 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې دي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په پوځي برخه کې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر له روسیې نه د همکارۍ ژمنې ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي رډو ته ویل دا ژمنې د ملي امنیت له سلاکار محمد انی فتمر سره روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو کړې دي. خو ځینې پوځي کارپوهان وایي روسیه نسي کولای چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا په موجودیت سره له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې وکړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په خو وسلو او مهماتو د افغان پوځیانو سمبالول د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او امنیتي همکاریو پراختیا هغه غوښتنې وي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو څخه کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د یک شمې پورس ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په یادو برخو کې د روسیې همکاري غوښتي چې مقابل لوري هم د یادو غوښتنو د هر اړخیزو څېړلو او ځوابولو ژمنه کړې ده.
باور دولت افغانستان بریس کې
دی وایي افغان دولت باوري دی چې له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو له خوا د رامنځته کېدونکو ګواښونو د دفاع لپاره اړتیا ده چې افغان پوځیان ښه سمبال شي. له دې امله روسیه هم د افغان حکومت په څیر لوری لري او ژمنه کړې چې د افغان پوځیانو د سمبالتیا په خاطر به د افغان دولت په مشخصو غوښتنو اړوند ادارې هر اړخیزې څېړنې پیل کړي. ښاغلی غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار له روسي چارواکو نه د افغان پوځیانو لپاره د پوځي هلیکوپټرو او د هغو روسي وسلو مهمات غوښتي چې اوس وخت په افغانستان کې د پوځیانو لخوا کارول کیږي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر په داسې حال کې تیرونې روسیې ته ولاړ او له خپل سیال او نورو روسي چارواکو سره ولیدل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. روسیې څو وخت مخکې افغان ملي پولیسو ته لزر ملي کلاشنکوفونه هم ورکړل. که څه هم د ملي امنیت شورا د روسیې د پوځي همکاریو په اړه هیله ښیي خو ځینې پوځي کارپوهان په افغانستان کې د امریکا او ناټو حضور ته په کتو وایي چې روسیه له افغان پوځیانو سره بنسټیزې مرستې نشي کولی. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر او پوځي کارپوه شاهنواز تڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روسان په افغانستان کې سطحي کومکونه به وکړي کولای شي، اما ژور کومکونه، بنیادي کومکونه، بنیادي چارې د نړیوال ائتلاف د امریکایانو په موجودیت کې نشي کولای، ځکه چې نړیوال ائتلاف روسانو ته د خپل موجودیت په دوران په افغانستان کې اجازه نه ورکوي.
له افغانستان سره د روسیې د پوځي همکارۍ مسله د ډیرو کارپوهانو په نظر حساسیت پارون کده، خو یو شمیر نور له دې خبرې سره موافق نه دي. پوځي او سیاسي کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان کولای شي له خپل نړیوالو ملګرو په خاصه توګه له امریکا سره په مشوره د روسیې پوځي مرستې ترلاسه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکې مو په راپور کې واردل چې د روسي حکومت چمتواله شو دلې چې د افغان ملي پوز د سمبالتیا لپاره به مرسي کوي. روسي په افغانستان کې د جګړو لپاره خېدو اندیش نه څرګندوي. البته په افغانستان کې له هغه سیمو څخه چې پکې جګړو په دې روسي کې زور اخیستي د جنوبي ولایت هلمند دی. په د دفاع وزارت وای په هلمند کې د خانشین ولسوالۍ د وسلوالو پلاس نه دلویدلې او دلته د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې ده. دغه وزارت ویاند نن ازادي رډیو ته ویل چې افغان کمانډو په خانشین کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او لا هم دغه ولسوالۍ د تصفیه لپاره عملیات دوام لري. خو د هلمند ولایتي شورا بیا ادعا کوي چې خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې او تر اوسه دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو نو عملیاتو نتیجه نه دور کړي. سم همکار محمد ادیس پردیس په سټډیو کې د یو د موضوع په اړه ریپورت راکوي.
بله سلامل صاحب، د هلمند خانشین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د ملي دفاع وزارت او د هلمند د سیمیزو چارواکو څرګندونې زد او نقیزې دي. د ملي دفاع وزارت وی وړ مشپه پر خانشین ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو چې بهرنی جنگیالي هم ورسره مل و بریدونه وکړل، خو افغان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله او دا مهال دغه ولسوالۍ شاوخوا د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. دغه وزارت وایي دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان کمانډو په خانشین کې څلیرش وسلوال مخالفین وژلي چې جسدونه د جګړې په میدان کې پاتې دي.
د خانشین ولسوالۍ کې دشمن برید کړو، تحرکات مونږ تاییدو، خو زموږ قوتونه په خانشین کې دي کاملا د دښمن څلیرش نفره وژل شوي دي، مړي په میدان پاتې دي. ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده او زموږ قوتونه پکې ځای په ځای دي.
په تیرو څو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې د خانشینو ولسوالۍ د سقوط ریپورټونه خپریږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت د قابو کېدو په هدف دلته کافي ځواکونه استول شوي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه هم په پام کې لري. د هلمند والي وایان عمر ځواک بیا وایي چې په خانشین کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده.
پدې کې موږ افغان امنیتي ځواکونو چې وسلوالو مخالفینو برید کړی وو او بیرته خپل افغان امنیتي ځواکونو پرې عملیات هم وکړل او ساحه هم بیرته تهدید کوشش راغلله. نه نفره موږ د افغان امنیتي قواوې چې په هغو کې ګډ ټول شامل دي ټپیان شوي دي او څلور نفره نور هم شهادت رسېدلي.
خدا چې رښتیا د هلمند په خانشینو ولسوالۍ کې څه تیریږي اوس هلته امنیتي وضعیت څنګه دی دا او دې ته ورته پوښتنې مې د دغه ولایت د ولایتي شورا له رئیس کریم اتل څخه وکړې. ښاغلی اتل وایي خانشینو ولسوالۍ په هلمند کې د افغان ځواکونو د نه همغږۍ له کبله د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې او دلته د نښتو له کبله چې لا هم روانې دي ګڼو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
موږ د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې یعنی تیر شپه نه غبله شپه تقریبا شپې یوولس بجې شاوخوا چې د خانشین ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولوېدله. موږ هلته د بعضو مشکلاتو او ستونزو له کبله ونه توانېدلو چې ولسوالۍ زموږ راپان امنیتي ځواکونه وساتي. دوی راووتل موږ زخمیان شهیدان درلودل.
ښاغلی اتل وایي وسلوالو مخالفینو وړ مشوه له څلورو خواوو پر خانشین چې له دواړو پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري بریدونه پیل کړل او د دغه ولسوالۍ مرکز یې ونیو. هغه دا چې افغان چارواکي په کلکه ردوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي دا مهال د هلمند په څو ولسوالیو کې عملا د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونو کورنۍ له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او په سخت کړاو کې ژوند تېروي. خو افغان چارواکي بیا دلته د روان وضعیت په اړه رښتیا نه وایي. بلې سلام علیکم.
مننه کوم د محمد حدیث پردیس په ریپورت کې مو واردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند پر خانشین ولسوالۍ باندې وسلوالو حمله کړې خو دغه ولسوالۍ نه ده نیولې. خبره چې د هلمند د ولایتي شورا غړي ردوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي همدارس وایي چې حکومت باید ډیر ژر په نادلي ولسوالۍ کې هم د پیلسوي جګړې مخه ونیسي کنه نو حالت به ډیر خراب شي. د تیرو دوه ورځو راهیسې وسلوالو لمړی پر خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ بریدونه پیل کړل او تیره شپه په نادلی کې هم سخت بریدونه پیل کړی دي. لسمی زموږ همکار محمد الیاس دای په دې اړه دا ریپورت چمتو کړی.
ورسلغه چې حکومت د خانشین ولسوالۍ د برتنولو خبر ورکړ ګڼو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوسټو او کمربند بریدونه پیل کړل. د نادلی په زرغون او نورزو کلو کې سختې جګړې روانې دي. د نادلی ولسوالۍ په جنوب سیمه کې وسلوال د ولسوالۍ د مرکز څخه د یو نه تر دوه کیلومتر لرې دي. خو په جنوب غسیمه کې بیا قراری ده چې وړاندې تر دې به پرې د وسلوالو لخوا ډلې بریدونه کېدل. د نادلی د ټولنې شورا یو شمېر وکیلان په دې ولسوالۍ کې د تازه پیل شوو جګړو د مهار په خاطر د والي حیات الله حیات تر دفتره راغلل خو د رسنیو سره د خبرو لکولو ډډه وکړه. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هر صورت کې د نادلی ولسوالۍ مرکز ته د نږدې کېدونکو وسلوالو او جګړې مخه ونیسي.
د اوس ګرمسیر ولسوالۍ تهدید لري، خانشین ولسوالۍ تهدید لري، ممرجه ولسوالۍ کې تهدید دی او د دې ترڅنګ نادلی ولسوالۍ د پراخ او غټ تهدید شاهده ده چې برای مشان د خونړي جنگ شاهده ده. دا هغه سیمې دي چې په بل پسې موږ په ټوله د هلمند په ټوله اراضي کې د غټ او پراخ تهدید شاهده ده.
درې ورځې وړاندې د لشکرګاه په جنوب کې خانشین ولسوالۍ د دریم ځل لپاره سکوت وکړ. د ګرمسیر په منادر کې سخت جګړې وشوې چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم واوښتل او د نادلی په نورزو او زرغون کلو کې تیر شپه پیل شوې جګړه ځکه خطرناکه بلل کېږي چې ښار ته نږدې ده او د هغو لویو وسلو ژغونو هم د لشکرګاه شاریان اوري چې په نادلی کې تبادله کېږي. د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي په خانشین کې عملیات دوام لري او نادلی ته د وسلوالو سره د مقابلې په خاطر تازه د مصر تیری رسیدلی دي.
وسلوال مخالفین په ځینو ساحو کې خپل چریکي بریدونه کوي او سیار ټیمونه لري چې ځینو ساحو کې بریدونه کوي به تر ساحې څخه وځي. تیره شپه هم د مارچي ولسوالۍ په ځینو ساحو باندې بریدونه کړي خو په هغو ساحو کې هم تقریبا کومې پوستې سکوت نه دی کړی او یا کوم ځای حمله منځ نه دی تللی خو یوازې هلته یو پلچک دی چې وسلوال مخالفینو هغه مین تلاندې ښه او هغه پلچک الغزول شوی دی. د هغو د بیرته جوړولو لپاره هم همدا اوس په همدې باندې جلسه شوې ده چې هغه باید بیرته ژر تر ژر جوړ شي.
وسلوال په داسې حال کې پر جنوبي او مرکزي ولسوالیو خپل بردونو ته زور ورکوي چې د هلمند په شمال کې نوزاد او مساکله په مکمل ډول خود سنگین کجکی او شیر ولسوالیو د مرکزونو پرته نور ټول سیمې په ولکه کې دي. که څه هم د روژې وروسته د افغان او بهرنیو ځواکونو په یو شمېر ګډو عملیاتو او بردونو کې یو زیات شمېر وسلوال او د هلمند په سطح د هغو د رهبرۍ ځینې مهم کسان ووژل شول، خو څه وسول چې طالبان بیا راپورته شول او لشکرګاته پر نږدې سیمو او جنوبي ولسوالیو خپل بریدونه منظم کړل. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي حکومت همیشه فرصتونه د لاسه ورکړي دي او پر وخت یې د وسلوالو په ضد اقدام نه دی کړی.
د ناټو د امریکایانو په هوایي بریدونو کې چې هفته مخکې وسول لس ورځې مخکې وسول طالبان خورا وځپل شول، موږ باید د هغه موقع څخه استفاده کړې وای تر څو موږ هغه سیمې چې د لاس څخه مور کړي دي باید بېرته تر حاکمیت لاندې راولي. دا اوس دښمن په هیڅ کچه باندې موږ امنیتي ځواکونو ته تهدید نه دی، ولې موږ باید د مدافعي حالاته څخه تروزي حالات وو چې متاسفانه دا کار ونه شو. دا شی دروغ دی، تروزي حالاته موږ نه یو وتلي. موږ په هغه ساعتو کې چې غوښتل موږ پلان تطبیق کړو په مرجع ولسوالۍ، هغه پلان مو هم ناقص و، هغه پلان مو هم دقیق نه دی تطبیق کړی. که موږ تروزي حالاته وتلي وای نن به موږ خانشین منجر په دې نه وای.
حکومت په تیرو دریو ورځو کې چې په خانشین او ګرمسیر کې جنگونو زور اخیستی دی د شاوخوا 500 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ځینې حکومتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ولیدي چې په دینشتو کې د خانشین امنیه قمندان رووف او د ملي امنیت مدیر چپین سوي دي او د 48 په شاوخوا کې ملي سرحدي او محلي پولیس وژل سوي دي چې یاد شمیرې لا هم په رسمي ډول د حکومتي مسؤلونو لخوا نه دي تایید شوي. په کار څه ده حکومت د کوم تاکتیک او رویه څخه کار واخلي چې وسنۍ تازه پیل شوې جګړه په خپل ګټه تمام کړي؟ د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشی وایي تازه د سرتیری د جنگ لومړی کرښه واستول سي او د بهرنیو ځواکونو څخه په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې مرسته وغوښتل سي.
د دولت لپاره اوس دا لازمه ده چې دوی د ژر تر ژره د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړي چې دلته د هلمند ولایت ته کوماندو ځانګړي ځواکونه راوستي تر څو د هلمند په ولایت کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او د دفاعي حالات څخه دوی باید ژر تر ژره تالوزي حالات ته ووځي. او دومره مشوره مې دا ده چې افغان ځواکونه باید ډیر ژر د ناټو د هوایي ځواکونو څخه مرسته وغواړي. کچیرې د ناټو هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته وکړي نو د طالبانو بریدونه به ډیر ژر په شا وتنبول شي. نو د دوی د لپاره دغه دوه لارې ډیر مهمې دي.
که څومره افغانستان کې د کاتم لاټر د ممرت مسولینو څو ځله ویلي دي چې افغان ځواکونه د جنگ په میدان کې شیل استراونل لري او تر ډیره توانېدل دي چې په واسه سر د وسلوالو مقابله وکړي، خو کتون کې وایي امنیتي سرتیری لا هم په دفاعي حالت کې دي پوسټي ساتي او وسلوال د ګرم موسم څخه په استفاده هغه سیمو ته خپل اكمالات کوي چې غواړي جګړه پکې شدید کړي. محمد علي استای د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د هلمند له نامنه یو ځو د روزګان او کندهار لور ته چې هلته هم تقریبا ورته یو موضوع ده. په کندهار او روزګان ولایتونو کې په دو جلا عملیاتو کې د دولت درویش وسلوال مخالفین وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. په دې اړه به د سیمې څخه د محمد صادق رښتینی راپور واورو.
د روزګان امنیه کمانډان محمد ویسمی مازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ په چتو سیمه کې یو شمیر وسلوال راټول سوي او غوښتل چې په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د کمانډان په وینا وسلوال هدف ته د رسیدو مخکې د قاتم ماموریت په همکاري د افغان ځواکونو د هوایي حمله سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا په دغه هوایي حمله کې د دولت 15 وسلوال مخالفین ووژل شول او شل نور ټپیان شول. کمانډان وایي په وژل شو وسلوالو کې درې مهم کمانډانان هم شامل دي.
د څلور روز را پدې خو باندې د دراوت ولسوالۍ د چټو د خپل منطقې باندې دشمن د څو ولایتو څخه تشکیلات کړي دي او په هغه ځای کې د ډیر سره ټول سوي دي او غوښتل چې په هغه ځای کې ملي پولیس او د ملي اردو پر پوسټو باندې دوی تاجمی عملی وکړي. کله چې دوی تاجمی عملی وکړي د عملو په نتیجه کې د دوی 15 نفر مړ دي او تقریبا 6 نفر ازي زخمیان دي. چې په دې کې د دوی یو ډیر غټ کمانډان د ولفت په نامو باندې، بلې د مولا دوست محمد په نامو باندې او یو بل هم یو بل کمانډان دي د پکښ کې مړ دي.
د غراس تیر شپه د کندهار په نیشور سوالي کې د جرلسو وسلوالو د مرګ جوړ خبر ورکول شوی. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه لس بجې د نیشور سوالي د درینور په سیمه کې وسلوالو د امنیت ځواکونو پر یو شمیر پوستو باندې بریدونه کړي چې د امنیتي ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ سوي، او په پایله کې 8 تنه وسلوال وژل سوي، 15 تنه زخمیان سوي، او یو شمیر وسلې او مهمات هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي.
تیر شپه د نیش ولسوالۍ د درې نور په سیمه کې وسلوال غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر یو شمیر پوستو باندې وسلوال بریدونه وکړي، خو دوی هدف ته رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلي دي. په نتیجه کې 8 تنه وسلوال تر هګر وژل سوي، 15 تنه زخمیان دي، او له دې څخه یو شمېر وسلې هم په سیمه کې پاتې سوي، او هغه هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
د روزګان، د دهراوت او د کندهار د نیش ولسوالۍ کې په دغه امنیتي پیښو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. د دولت وسلوالو مخالفینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې لیاد مباسي خو لا غمخ کې د کونړ پیش درا چې پکې وخت نا وخت سخت جګړې هم سوي دي، او مخ کې د مرګ د درې په نامه یادېدله، اوس د ژوند د درې په نوم نومول سوي ده. په دې موضوع باندې زموږ همکار روحلان وري د ریپورت چمتو کړی.
د کونړ ولایت پیج درې ته نړیوالو ځواکونو هغه مهال د مرګ دره ویل چې کله د هغوی په سلګونو یا په زرګونو سرتیري پکې دیره وو. له 2008 نه نیولې تر 2014 پورې په یاد دره کې هر ورځ د وسلوالو طالبانو، نړیوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کېدلې. نړیوالو قواوو په ننګلام، کنډګل، مناګي او وټپور کې بیزونه درلودل. د دې ترڅنګ په لویه لاره کې به یې ګزمی کولې، خو بیا به هم وسلوال مخالفین سرک ته راکوزېدل. دوی ته به یې بمونه ښودل، او په شخصي موټرو کې ناست افغان سرتیري او دولت پلوه کسان به یې له موټرو کوزول، یا به یې وژل، او یا به یې هم له وهلو ټکولو وروسته خوشې کول. د کونړ اوسیدونکی ذبیح الله وایي د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال د پیج درې سرک کې امنیت نه و، او ستر لامل هم د ولسونو نه همکاري وه. له کومې ورځې چې بهرني عسکر له یادې سیمې وتلي، حکومتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ زیات شوی دی. هر یو تن دا فکر کوي چې یاد سرتیری د کورنۍ غړي دي.
کله چې امریکایان په پیج دره کې وو، په هغه وخت کې به امنیتي ډېره وه، د دواړو طرفو عمر جوب لکېدل، هم د طالبانو د خوانام به دیو ډېر بمبارونه کول، بېګناه خلک به وژل. کله چې دیو راووتل د پیج نه، اوس الحمدلله ښه امنیت دی. مخکې د مرګ په دره باندې مشوره، اوس ښه امنیت دی، ښه د سولې دره ده، سولې دی.
ضیاء الرحمن وایي په پیج دره کې به هر ورځ د وسلوالو طالبانو او بهرنیو قواوو ترمنځ به جګړې وي. په جګړه کې به د ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړو هم درانه ځاني او مالی زیانونه ګالل.
د امریکایانو په وخت کې وروره د ګنټو ګنټې بلارې بندې وي، امنیت هم خراب و، دواړو خوا ته به تلفات هم رسېدل، مړي به پکې کېدل، بمونه بمبارین هر څه به کېدل، ملکي خلکو ته به ډېر تلفات اخوتله. په دې اوس چې دا زمونږ امنیتي قواوو پرتی دي، نو په دې کې حالات ښه شوي دي.
دینی عالم او قومي مشر مولوی شاه جهان ازادي راډیو ته وویل دوی تل هڅه کړي چې خلکو ته د جهاد او مسلمان وژنې ترمنځ توپیر څرګند کړي، او همدا کوښښونه دي چې د پیج دره د مرګ له درې د ژوند په دره بدله شوه.
علما او ځای په ځای باندې بیانونه وکړه، پولیسونه په دې باندې پوه شو چې زموږ جهاد خو د آخرت لپاره دی، چې آخرت هم پکې خرابېږي، د خارجي قوا نشته او داخلي قوا مقابل کې جنگ جهاد نه دی. نو په دې خاطر باندې امن دی، ورور هغوی په خپل ځای ناست دی، دوی په خپل ځای ناست دي، یو نور فعالیت پکې پکار دی چې بېخي سره یو ځای شي.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ځواکونو د موجودیت پر مهال د پیج درې او د نورستان مرکز پارون ترمنځ کلونه لاره بنده وه. د سرک په اوږدو کې به وسلوال کسان راوتل، پاټکونه به اچول، حکومتي مامورین به ترې پر لاره نشو تللې، او کله چې نړیوال ځواکونه له پیج درې راووتل، نو دوی په دې بریالي شول چې د خلکو په همکارۍ له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي، او سرک د ترافیکو پر مخ پارون پوری پرانیزی
دوستای بین المللی حضور داشتن در مانوگه هم حضور داشتن و همچنان در اوتاپور هم بودن و همچنان در اولسوالی
نړیوال دوستان موجودو هم په مانوگی کې وو هم په اوتاپور او هم په اسدآباد کې موجودو مګر هر ورځ جنگونه انداختونه او تهدیدونه وو به هم نشو کولای چې د چپې درې پوری لاړ شي هلته پرتو پولیسو ته اکمالات وکړي لار دې د تل د پاره خلاص وي سره د دې چې په کال کې به یو ځل ستر عملیات کول کله چې نړیوال ځواکونه له پیج راووتل موږ قومي مشران او عالمان راټول کړل ورته مو ویل چې د لارې خلاصولو دپاره څه کول پکار دي هغوی وویل تاسو حرکت وکړئ موږ درسره ملګری یو موږ په یاده لاره شل ورځې عملیات وکړل یو تن پولیس مو ټپي شوی لاره مو د نورستان مرکز پارون پورې خلاصه کړه چې اوس هم پرانستې پاتې ده د یادونې وړ ده چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس ستر او واړه نظامي مرکزونه موجود وو ورسره الوتکې ټانکونه او د جنگ ډول ډول عصري وسایلو شتون درلوده خو بیا هم هغوی په دې بریالي نه شول چې په پیج دره کې امنیت ټینګ کړي
دوه نیم بجې سولې یو بیا د لنډو خبرونو وخت راورسېدی اجمل تورمان ته به وار ورکو
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درانه زیانونه اړولي دي د افغانستان امنیت شورا روسیې ته د ملي امنیت د سلاکار سفر د لاسته راوړنو ډک بولي د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو نهه ورځو کې له 14,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته راستانه شوي دي ترکیه په امریکا له ډیره مذهبي مشر فتح الله ګولین سره د اړیکو په تور د وسلوالو ځواکونو نږدې 400 غړي له دندو لرې کړل د سوریې دولتي رسنۍ وایي 198 ملکیان چې ډیری یې خزیدي پرون د محاصره شوي ښار حلب له ختیځو برخو د یو خوندي د اهلیت له لارې ووتل د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن د پولاند کراکوف ښار ته د نږدې په هغو مذهبي مراسمو کې برخه اخلي چې په پرانیستې فضا کې ترسره کیږي او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې نن سهار هم د پولیسو او وسلوالو کسانو ترمن چې د پولیسو یو مرکزی نیولې کړکیچ روانو
د هم دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام وی پانه کې مونډلې سي اوس هم له مرزي احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام لیا ده مباسي
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت نن له خصوصي سکتور سره د کوپراتیفي باغدارۍ د 15 پرختي پروژو تړون لاسلیک کړ دغه وزارت په ان لطف الله رشید ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه تړون له مخې په کابل کاپیسا او پروان کې 9 د ممیزو د پاکونې خونې 15 سړی خونې او د میوو او سبزیو سلور د پروسس مرکزونه جوړیږي
دغه پروژې د کرنې وزارت د پرختي بودیجې څخه د 980 میلیون افغانۍ په لګښت په کاپیسا پروان او کابل کې عملي کیږي
نوموړي ویل چې د یادو پروژو کار به تر راتلونکي وکاله پورې بشپړ شي د هرات د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې له ترکمنستان څخه یو رسمي پلاوی د ولسمشر قربان قلی بردي محمد اوف لخوا هرات ته راغلی وو سو په دغه ولایت کې د مرمر ډبرې نرخ کیفیت او نوعیت معلوم کړي دغه ریاست مشر اسکر اسودی ازادي رادیو ته ویل چې د مرمرین ډبرې د صادرولو په خاطر له ترکمنستاني پلاوی سره یو شفاهي مقدماتي تړون هم شو اوس مهال د هرات په صنعتي خارګوډي کې شاوخوا سلويخ د مرمرو کارخانه فعالیت لري د هرات مرمرینې ډبرې تر ډیره هده ایران او ایتالیا ته صادریږي د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2500 افغانۍ یو درې نیمه بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ 14 لیتر غوړ 1060 افغانۍ یو لیتر پټرول تیل 90 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 15 افغانۍ او د شزاده سرای د سرپانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله یو یورو 80 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله زر ایرانی تومان 90 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ
روغتیا
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در برنامه در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی میمان ما هستند تا در این مورد با ما صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب در این مورد صحبت کنند، گزارش تهیه شده در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه را میشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 3 سال اخیر 54,000 واقعه مثبت هپاتیت نوع بی و سی ثبت شده است. دکتر شاولی معروفی، رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در 54,000 واقعه ثبت شده بیشتر زردی سیاه شامل می باشد. آقای معروفی همچنان گفت که خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیت بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد.
چون که هپاتیت یک التهاب جگر است و عامل وایرس است، بعضی وقت عوامل دیگه هم داره به مثل استعمال دواها یا الکل و دیگه چیزا که مواد زرقی است، این تاثیرات داره. تا حال ما 54,000 واقع تثبیت شده که از آن جمله 13,9,984 واقع شده و 94,000 که از راپورا میایه. یعنی هدف ایست که ارقام تثبیت میشن و در مقابل ارقام ما تدابیر لازم میگیریم.
دکتر معروفی میگوید زردی سیاه یا هپاتیت بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود، توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیت 5 نوع می باشد. هپاتیت A, B, C, D, E که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر شاولی معروفی میگوید تب، به اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاه زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علائم بیماری زردی سیاه خوانده شده است. با گفته دکتر معروفی، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیاه، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیاه می باشد. دکتر شاولی معروفی در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید.
کسایی که درمل و دوا زیاد استفاده می کند، چون که سر جگر فشار میاد اونجا، یا الکل زیاد میکنه، یا از مواد مخدر سوزن استفاده، از مادر به جنین انتقال میشه، از ارتباطات جنسی انتقال میشه، از خون زرق خون که از یک انسان به انسان از انتقال میشه، و بعضی وقت که اعضای بدن پیوند میشه در صورت امکان داره که انتقال شود.
با گفته مقامات وزارت صحت عامه، در حال حاضر این وزارت در مرکز مشوره‌دهی و تداوی را برای بیماران مبتلا به هپاتیت در ولایات کابل، هرات، بلخ، ننگرهار، قندوز، بدخشان، قندهار، غزنی، کنر و دایکندی دارد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر از 400 میلیون تن در جهان مصاب به هپاتیت ویروسی می باشند. شنونده های عزیز، گزارش شنیدیم، بعض معلومات در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه بود. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. اول میشه ابتدا در مورد زردی سیاه یک معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است، بفرمایید دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. هپاتیت بی یا زردی سیاه یک مرض ویروسی است. قسمی که در گزارش شنیدیم، این از طریق هپاتیتیس بی وایرس که یک نوع مشخص از ویروس است، از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه و طرق انتقال معمولش میشه که از اثر تماس های جنسی، از مادر مصاب به طفل، از خون منتن، از استفاده از وسایل منتن یا وسایلی که برای یک مریض مصاب به زردی سیاه استفاده شده باشه، اگر این تعقیم نمیشه، پاک نمیشه و به مریض دیگه استفاده میشه، میتونه که انتقال کنه. و همچنان از اثر شریک ساختن سرنج ملوث که یک کس مصاب باشه، اگر او را به کس دیگه هم استفاده میشه، میشه که این انتقال کنه و این یک مرض مزمن میباشه که اکثرا بعد از اینکه یک کس را مصاب میسازه، در حدود 85% واقعاتش میتوند در ظرف 6 ماه خود به خود منفی شود و در باقی 15% واقعات میتوند به شکل مزمنش ای تحول کنه و سالها پیش یک کس باقی بانه و اگر ای به موقع تشخیص شود و دوای که برش توصیه میشه داده شود در ظرف 6 ماه مریض خوب میشه.
تشکر دکتر صاحب. میشه بگوین در این مورد که بیشتر در کدام سنین مردم به این ویروس مبتلا میشه افراد؟
این ویروس میتونه در هر سن انسان مصاب بسازه. مثلا از یک مادر که مصاب هستک میشه که در حیات داخل رحمی او را مصاب بسازه، میشه در وقت ولادت او مصاب شوه
تفرش.
و بعد از بله و بعد از ولادت مصاب شوه و کدام زمان مشخص برای مصابیت وجود نداره. هر وقتی که با ویروس یک کس مواجه میشه میتونه که مصاب شود.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما عزت الله افغان از قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه. بله سلام علیکم عزت الله خان، خوش آمدین به برنامه. مشنوین صدای ما؟ بله نظر به مشکلات تکنیکی تماسشان قطع شد. دکتر صاحب شما اشاره کردین که از طریق مادر مثلا حامله باشه به طفلش انتقال میکنه. زمانی که یک طفل مصاب باشه با تداوی از او چگونه سایه بر طفل خطرناک نمی باشه اگر طفل مصاب شود؟
خب وقتی که اگر طفل باشه یا کلان باشه، در صورتی که پیدا شود که پیش از این ویروس هست، معاینات لازمه پیش تکمیل میشه. بعد از تکمیل معاینات لازمه اما دکتر متخصصی که در بخش کار میکنه تصمیم میگیره که ای به شکل حادث یا مزمن است و اندازش چقدر است. بعد از او تصمیم میگیره و برش دوا شروع میشه. دواش بر اطفال به شکل شربت و به کاهلا به شکل تابلت.
تشکر دکتر صاحب. ذکر الله برادر ما سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
و علیکم السلام بخیر. جو تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدو؟
بله ذکر الله جان بشنوئ صدای من.
زکریا محیب المزابل شاجو نه سایر پالیت کم.
بفرمایید صدایتان سوالتان مطرح کنین.
بله مهرمانی مخکې تاسو د سفر محترم مهرباني وکول چې دغه د مرچ د باج له دواګانو څخه او باج له الکولو شلو څخه مایز راځي. دغه ډاکټر صاحب مثلا ځکه نو پوښتنه دا ده چې دغه دواګانې څنګه کیسه دواګانو یعنی انټي بیوټیک دواګانو څخه او کدا چې د ویټامینې دواګانو څخه څنګه کیسه دواګانو څخه دغه که په دغه اړه باندې معلومات راکې ډیر مهرباني.
تشکر ذکر الله جان. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما معلومات میتن. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
برادر ما پښتو
مشکل نیست پښتو وګین بشو.
زکریا محب رو را تاسو پښتنه وکړه چې یو څه دواګانې د دې مرا سبب کیږي. به تاسو وویل شي چې څنګه ما په اول کې یاد کړه اې دې عامل د هپاتایټس بی وایرس په نامه باندې یادی کی دا یو ویروس دی. کله چې دغه ویروس وجود ته داخليږي دا د تور زیړی سبب کیږي. د هغه نه بغیر یو څو رقم نور زیړی هم شته دي چې هغه د ویروسونو د وجې نه منځته نه راځي. څرنګه چې وویل شو بعضې دواګانې که په ډیر لوړ دوز سره واخیستل شي یا دوامداره ډول سره واخیستل شي نو دغه دواګانې د زیړی سبب کیږي. خو هغه دواګان چې سبب د زیړی کیږي دا ډول زیړی ته دراګ انډیوس هپاتایټس ویل کیږي. دا یا په پښتو ژبه داسې ورته وایم چې هغه دواګانې چې په جیګر باندې خراب تاثیر لري دا د جیګر د پړسوب سبب کیږي. چې دغه پړسوب سبب د زیړی کیږي او دته دا ویروسی نه دی، دا ساری هم نه دی. یو کس نه بل کس ته نه منتقلیږي. صرف هغه کس چې دغه دوای په جیګ اندازه یا په جیګ دوز باندې اخیستی ده یا دوامدار اخیستی ده دته دغه زیړی پیدا شوی ده. او دې تداوی د دوا قطع کول سبب د دې کیږي چې دا کس بیرته مقاول حالت ته راشي. باید وویل شي چې دغه ډول زیړی
ساری نه ده او یو کس نبل کس نه انتقالیږي او دا د تور زیړي په نامه باندې هم نه یادېږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما که قبلا تماسشان قطع شده بود از اطلاع فرمان از قنده بفرمایید. از اطلاع جان
ما پشپنه داد در دکتر صاحب سه چیزه داد میدیه تکلیف لرمه داد میدیه تکلیف در ورزش پایده که یک اینه که یه
گر رو را ورزش په عموم ډول سره ټول وجود ته ګټور دی خو د معدې لپاره خاص داسې ګټه نه لري. ته چې د معدې تکلیف لري باید یو د داخلي ډاکټر سره یا داخلي متخصص سره په تماس کې شي. تا ته یو څه معاینات توصیه کیږي بعد د هغه نه که پیدا شو چې ته د معدې تکلیف لري تا ته دوا درکوي او که نه رخصتوي دی. او باید وویل شي چې ورزش په عموم ډول سره ټول ټول وجود ته ګټور دی خاص د میدی د
پاره. تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما نسیم از لغمان روی خط هستن. سلام علیکم نسیم جان، خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین، خوش آمدین به برنامه.
بشیر افغان ما لغمان.
بشیر افغان، خوش آمدین، بفرمایین.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب، سلام او تاسو سلامونه. د ما یو درې بچان دي مسلسل پیدا شوي او هغوی تبرکلوز مرض لري که نه. بیا په کلینک کې م ما ورته دوا وانه چې کله ما ته ډاکترانو د کلینک پر چرته جوړه کړو ما نه کلینک نه شخصي دوا ورته انم چې خدای زر ښه کړي. نو هغوی باندې اووه میاشتې اته میاشتې ما دوا وخوړله بعد نو اته میاشتې نو اوس هغوی ونې بیا راته وشي. نو په دې باره کښې که ډاکټر صاحب ته معلومات وي نو ما ته معلومات راکړي مننه کوم.
ګرانه وروره، باید تا ته وویل شي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی او دا مرض د هوایی قطراتو نه د ټوخي نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې مغل ته تاسو ډاکټر صاحبانو ویلي دي نو تاسو باید دته دوا شروع کړئ. په د توبرکلوز مرکزونه په افغانستان کې د څو زره ته رسیږي. دوایې په ټولو مرکزو کې مفته دی او د شپږ میاشتو په موده کې دغه کورس د تداوی تکمیلیږي. تاسو کوشش وکړئ چې دغه دوا د بازار نه وانخلئ. همدغه مرکزونه چې په تاسو ته په وړیا ډول یا په مفت ډول سره دا دوا درکوي او دغه دوا واخلئ، منظمه یې ورکړئ، هیڅ پکې قضایي را نه وړئ. کله چې تاسو دغه دوا منظمه ورکړئ هیڅ قضایي پکې را نه وړئ. د شپږ میاشتو په موده کې د مرض مکمل د هغه نښې له منځه ځي او هغه په مکمل ډول سره روغیږي. او په دې وخت کې که تاسو دا ټول دغه درې واړه ماشومان دي چې تا ویلي چې په توبرکلوز اخته دي، که درې واړو ته یو ځای تداوي شروع نه کړي او یا هم هغه کسان چې پټ توبرکلوز لري هغوی هم پیدا نه شي، په همدې رقم باندې دا دوام کوي او د یو کس نه کورنۍ کې د یو کس نه بل کس انتقالیږي. نور کوشش وکړئ چې په یو وخت کې ټول هغه د کورنۍ غړي معاینات هم تکمیل کړي. که هر څو کسان په توبرکلوز باندې اخته وي هغوی ته تداوي شروع کړي او تداوي باید دوامداره وي، بې د وقفې نه وي. او هغه مکمل کورس چې تاسو ډاکټر صاحبان وایي هغه تاسو واخلئ. او ښه خبره دا ده چې د هغه مراکزو نه یې واخلئ، هغه دوا هم وړیا ده، هم ښه کیفیت لري.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. فکر میکنم باز کدام دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحیات خاطر زما پوښتنه ډاکټر صاحب نه دغه ومه وویل چې څنګه یو سړی کولی شي چې دغې په ناروغۍ باندې پوه شي، یعنې چې زما ځان کې وجود لري او که نه د دغې لومړنۍ نه شي. دغه ډاکټر صاحب کمه تشریح کړه.
محترم رو را باید تاته وویل شي چې د خطره چې ته مطمئنه شي چې دغه مرض لري یا نه لري، ته باید یو د وینې معاینه اجرا کړي. دا د وینې معاینه هر چیرته په هر لابراتوار کې کولی شي اجرا کړي او دومره قیمتي معاینه هم نه ده. څرنګه چې په اول د پروګرام کې وویل شو یو څه اراز او علایم یو څه نښې نښانې دي چې دغه په مکمل ډول سره په قطعي ډول سره نه شي کولی چې دغه مرض درته مشخصه کړي. د دې له خاطره چې ته پوه شي چې دغه مرض لري که نه لري، ته باید یو ساده د وینې معاینه وکړي چې د پنځه دقو موده کې درته ویل کېږي چې بله چې لري که نه لري، د وینې معاینه وکړي تا ته معلومیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. باز هم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله
بفرمایین شما از کجا به تماس شدین نسبتاً بعد از اون مشکل تانه بگوین بفرمایین. بسیار زیاد خوش آمدین بفرمایین مشکل تانه بگوین.
مشکل مده و دکتر نفسر نمکتر کلو چه بادوین مکروب در چیش نپیدا کیجی و تداویین کیجی کنا تداوی اصان کیجی وقت پیدی روزی
گران رو را باید تاویل شید چه دقا عامل ده مرازی یا دقا ویروس اگه که اجتماع که وجود لري یا تعداد افراد دي چې دغه مرض باندې اخته دي دغه اخته کسان یا دغه مبتلا کسان چې دي اې دي په وجود کې دغه ویروس شته دي کله چې دغه کس نه سړی وینه واخلي یا دغه کسانو ته چې هغه وسایل استعمال شوي وي اې دي نه بل چاته هغه کېږي استعماليږي نو اې دي نه بل کس ته انتقالېږي. باید وویل شي چې دا یو خطرناک مرض نه دی کله چې تشخیص شي دوا یې شته دی د شپږ میاشتو په موده کې یو مکمل کورس تداوي چې سړی واخلي مکمل
جور میشه. دکتر صاحب شما پیشتر اشاره کردین که یک وقت زمان در بر میگیره، یعنی زردی سیاه در وجود یک فرد باشه در چقدر مدت خود نمایان میسازه که شخص بفهمه که به زردی و تداوی از چقدر وقت در بر میگیره؟
به خاطر تشخیص مرض یک زمان را در بر میگیره که تا یک شخص در خونش معلوم شوه که زردی داره. زردی داره یا نداره که از یک تا شش ماه وقت میگیره، یعنی 60 تا 180 روز میتونه که امی ویروس در وجود خود نمایان بسازه و در وجود وقتی که این ویروس داخل میشه یک مقدار از مواد یا انتیبادی ها را در سبب میشه که در وجود ساخته شوه و از سبب همین انتیبادی هایی که در وجود ساخته میشه توسط یک معاینه خون میشه معلوم شوه که این مصاب همین مرض هست یا نیست و بهترین رای تشخیصش هم معاینه خون هست.
حتما خون خود معاینه بکنه.
حتما باید خون خود معاینه بکنه.
و تداویش چقدر وقت در بر میگیره؟
تداویش هم 6 ماه تا 1 سال.
یعنی بیشتر از اون نمی باشه؟
بیشتر از اون نیست.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله
امون صدای رادیو تا نکم کنین بعد از صحبت کنین. بله میشنویم اینا رو صحبت کنین صدای رادیو تا نکم کنین بفرمایید.
دکتر صاحب دا پوښتنه لرم چې تاسو ورجړې چې دې چې چې و معنا چې پر هي شي وخوري دا پوښتنه چې
ګران اورورا هغه کسان چې تور زیړې لري او هغه په اول مرحله کې وي داسې خاص پرهیز نه لري خو خبره ده چې سره کړي شانونه او غړونه او پر مختلف مراحل کې نور د وړن زیات پرېزو کې او سرکړشان د پرېز کې نور خاص پرېز نه لري او دواګان خپل سر باندې وانه خلی کله
چې حتماً باید به ډاکټر مراجعه کړم.
ډاکټر ته د نظر لاندې دوا واخلي ځکه چې ما مخکې هم ویل چې یو تعداد دواګان دي چې هغه هم سبب د جیګر د پرسوب کېږي نو یو ډول د زیړی کېږي د غل خاطر هغه کسان چې په دې مرض باندې اخته دي هغه د ډاکټر د نظارت لاندې باید دوا واخلي او هر دوا د خپل سر باندې وانه خلی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک دوست میرویس افغان از سپین بولدک روی خط هستن. بله سلام علیکم میرویس.
سلام دکتر صاحب څنګه شه جوړه؟
فضل دخله ضرورت جوړه سي.
زما پښتنه دا د ډیر زیات ډنګر یم خوراک کوي سم هر څه کوي سم منګر نه را باندې کی ډاکټر صاحب زه څه وکم؟
ګران ضرورت ته څه وکچ یو صحیح کلینیک ته لاړ شه اول ته یو سم معاینه د تکمیل کچ وکتل شي چې الا د دې چې توازن اخلي یا نه چاږي کې باید معلوم شي او روسه دغه نه کوم خاص مشکل وي هغه اول باید رفع شي بعد هغه ته وزن واخلي کله شي چې په کلمو کې چینجی ولري یا کله شي کوم بل مرض ولري چې هغه سبب دې شي چې توازن نه اخلي. سمه ده وروره.
تشکر دکتر صاحب. شما گفتین که این بیماری ساری هم است، آیا کارمندان شفاخانه که در اونجا امرای مریضا 24 ساعت سر کار دارن آیا در مرض خطر این بیماری نیستن که مبتلا شون؟
هر کسی که با همین مریضا در تماس میشه وقتی که با خونشان مستقیم تماس میگیرن و یا هم وسایل منتنه
شستشو میکنن و یا هم او را تعقیم میکنن یا امو انساج که در اثر عملیات بیرون میشه و او را منتن هست، اگر بدون دستکش و بدون رعایت نمودن آی پی یا وقایع از انتان، شرایط وقایع از انتان در نظر نگیرند، خطر مصاب شدن هر کسی هست که اگر او پرسنل فنی باشه یا غیر فنی باشه. به او خاطر باید هر کسی که با همچو مریضان در تماس هست، خوب است که با خون از اینا مستقیما در تماس نباشه و امو وسایل خونپوره که از این مریضا می باشه باید اون را به صورت خوب تعقیم بکنن بعد از او باز بدگاه استفاده کنن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما وحید الله از پروان. سلام وحید الله جان، خوش آمدید.
بخیر باشید. سلام، شکر شما و دکتر صاحب محترم. از دکتر صاحب محترم سوال کنیم، زردیسی اصلا از چی پیدا میشه و ساری هست یا میز از یک نفر به دیگه نفر از کدام طریق انتقال میکنه؟ ما مریض هم دارم، میلم تداوی هست، میتونم از کدام غذا برای چه استفاده کنیم؟ پرهیز چی هست و از ساری هست یا میز از یک نفر برای یک نفر مادر برای اولاد رد میکنه نمیکنه به حساب شیر شیر دادنی که برای اطفال داده میشه برای زردیسی از یک نفر برای
تشکر وید الله جان. بشنوین از طریق رادیو.
برادر محترم، قسمی که از شروع برنامه تا بال چندین مرتبه گفتم، عاملش یک نوع از ویروس است که ایره به نام هپاتیتیس بی ویروس یاد میکنه، یا ویروس که عامل سببی امی زردیسی است او را به نام هپاتیتیس بی ویروس یاد میکنن و ای از طریق خون، از طریق مرکبات خون، از طریق تماس های جنسی، از طریق سوزن های ملوث، از طریق وسایل ملوث و هم از مادر به طفل، از مادر مصاب به طفل میتونه انتقال کنه. باید یادآور شد که انساج یا امو اعضایی که از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه یا ترانسپلانتیشن صورت میگیره، وقتی که اگر از یک شخص مریض به شخص سالم ترانسپلانتیشن صورت میگیره یا یک عضو از یک شخص به شخص دیگه انتقال میشه، در این صورت هم قابل انتقال است و باید گفت که ساری هست و سرایتش امیراهایی را که برتان یادآور شدم از امیراها انتقال میکنه،
از طریق
شیر هم میتونه به طفل انتقال کنه. مگر مادری که مصاب این مرض است باید با دکتر در تماس باشه. وقتی که ولادت میکنه، بعد از ولادت برای طفلی که از مادر مصاب تولد میشه، در قدم اول ایمیون گلوبولین مخصوص است که به خاطر طفل معافیت منفعل میته، او برش توصیه میشه در 12 ساعت اول حیاتش و بعد از او برش واکسین داده میشه. همین واکسین و همین ایمونوگلوبولینی که برش داده میشه سبب از این میشه که انتقالش از مادر به طفل جلوگیری بکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا این بیماری اگر به وقتش علاج نشه منتج به سرطان هم میشه؟
در واقعیت کم میشه که سبب سرطان شوه، مگر قبل از اینکه سبب سرطان شوه میتونه که مشکلات دیگه را بار بیاره، اختلالات که مثلا به اصطلاح عربی برش حبن میگه یا شکم مریض کلان میشه، عودش جمع میشه، جیگر مریض خود میشه،
باعث وزن باختن مریض هم میشه،
باعث باختن وزن مریض هم میشه و در مراحل پیشرفتهش حتی میتونه که سبب کوما
با کوما برن
مریضا.
دکتر صاحب میشه بگوین که در امی بیماری بیشتر خانم ها مصاب میشن یا مردا؟
مردا و خانم
ها. شما خودتان دکتر صاحب امی بخش کار کردین، بیشتر کدام طبقه به شما مراجعه میکنه که به امی مشکل دچار هستن؟
هر دو طبقه زیادتر هستن، مگر در جهان تو
یعنی در خطر کدامش بیشتر معرض خطر است، زن هاست یا مردا؟
زن ها زیادتر در خطر می باشه، بخاطر از اینا که وقتی که اینا مصاب میشن، اطفال را که اینا به دنیا میرن اونا هم خطر مصاب شدنشان زیادتر هست و باید گفت که انتقالش از طریق جنسی از
خانم ها به مرد ها کمتر و از مرد ها به خانم ها بیشتر می باشه.
دکتر صاحب، کسایی که معتاد هستن اعتیاد به مواد مخدر هستن یا هم البته مرد ها و خانم ها فرق نمی کنن، مروز به خطر مبتلا شدن به زردی سیاه هستن؟
البته اونا وقتی که یک کس مصاب سرنج استفاده می کنه و این سرنج با همکارای خود شریک میسازه یا با دوستای خود شریک میسازه، این سبب از این میشه که امی ویروس از طریق شریک ساختن سوزن برای امو دوستایش هم انتقال بکنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب محمد خان متخصص امراض انتانی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا ساعت 3 به وقت کابل است و خبرهای افغانستان را از نظیفه محبوبی میشنوید.
سرخط خبرها، شورای امنیت ملی افغانستان سفر محمد حنیف اتمر را به روسیه پردستاورد می داند. مخالفان مسلح دولت بالای شماری از پسته های امنیتی در ولسوالی نادلی